د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبریږي. دا پروګرام ملالی بشیر چمتو کړی، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د پاکستان او ایران چارواکو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ییز ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یو همغږي وي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی چې ښاغلی جیلانی د سیمه ایز ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. بیان د جیلانی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړو استازو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خانجان الکوزی پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې دواړو خواوو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونه ډالر تاوان ګالي. پاکستاني چارواکو د شنبه په ورځ له افغان چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د بارړونکو موټرو پر مخ بنده کړه. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ. د یوې پخوانۍ موافقې په اساس هغو چلوونکو چې له افغانستانه د تورخم پر لار خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پېښوره بې ویزو تګ راتګ کوو، او پاکستاني چلوونکو هم کولای شوی په ورته شرایطو تر جلال آباد ولاړ شي. د کابل کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. بختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ چې دا پیښه بیګا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر کې د ټپیانو حالت نازک بلل شوی دی. اژانس د پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ډیری ترافیکي پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابي ګڼل کیږي. ایران تیر شپه ناوخته د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندۍ وویشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې د اسرایلو د جاسوسۍ مرکز وشتلی دی، او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی. په اربیل کې چې د نیمه کوروا کې کردستان سیمې پلازمینه بلل کیږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ایران د سپاه پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان کې د اسرایلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. او تمه ده چې د اوکراین ولسمشر بنن د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیځ د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زلنسکي به په داووس کې د یو شمیر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همدارس د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. زلنسکي چې تیر کال یې د داووس غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې، پتیلې د چې په سګنۍ غونډه کې حضوري ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر په وروستیو کې څو نور بهرني سفرونه هم درلودل څو د خپل هیواد لپاره د نړیوالو ملاتړ جلب کړي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې ز خبرونه خبرونه ته شرح لاس تاسو ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونې ز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. تاسو په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي حقوقو باندې بحثونه اوري. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ادارې اوچا ویلي چې د کور ښځینه سرپرستانې د نارینه سرپرستانو پرتله تر ټولو زیانمنې دي. د بیوزلی لکبل شدی لڅ ډول خطرونو سره مخامخ دي. څه کېدای سي چې د دوغو شذو وضعیت بدل سي؟ په ورستیو کې د طالبانو لخوا د یو شمیر شذو د نیول کېدو راپورونه هم راغلي دي چې ویل کېږي چې طالبانو دوی ادعا کړې ده چې دوغو شذو سم حجاب نه و کړی، ځکه یې دا شذې له ځان سره وړي دي. په دې برخه کې د شذو د حقونو فعالانو ګڼو شذو نورو چې د افغانستان اوسیدونکي دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې ده چې د دوی حقونه په دې توګه تر پښو لاندې کېږي او دوی له انزوا سره مخامخ کېږي او له ټولنې څخه حذف کېږي. پر دې موضوع به خبرې کوو چې آیا دا څومره واقعیت دی او ښځې څومره اندېښمنې دي په دې برخه کې، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي او له دې بیرې څخه د کور څخه د باندې نسي وتلی. اورېدونکو، پر دغه موضوع باندې تاسو له موږ سره خپل نظرونه هم شریکولای سئ. د یو شمېر اورېدونکو نظرونه هم تبصرې پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته پرېښې دي، زه به تاسو په دې خپرونه کې وخت په وخت لولم. تاسو موږ ته پر واتساپ باندې زنګ راوهلی سئ او کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته ژغیز او پلیکلی بڼه باندې پیغامونه هم پرېږدئ، زه به یې په دې خپرونه کې تاسو ته نشر کړم. د واتساپ شمیره ده 00420221201. په دې خبرونه کې زموږ سره میلمنی همسته، زموږ میلمنی اغلی دیوا پتنګ، اغلی تورپیکی مومند او د اغلی زهره جلال دي چې دوی درې واړه د شوزو په ځانګړې توګه د حقونو فعالان دي. درې واړه له موږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي او دوی ته شرغلاست وایم. له تاسو درې واړو ډیر مننه کوم چې وخت مو وستي او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. په لومړي سر کې اغلی زهره جلال، تاسو څخه پوښتنه کوم، کتاسی مشته په دې برخه کې څو خبري وکړي چې دغه ستاسو په نظر باندې چې شذي بي وزلې سوي دي او د ملګرو ملتونو راپورونه هم دا خبره کوي چې د نارینه سرپرستانو پر تله د کورنۍ او شذي نه سرپرستاني ډيري بي وزلې دي او د دوی وضعیت بحراني دي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
لومړی سلام او نیکی هیلی تاسو ته او ستاسو میلمنی ته او په لویه کې ټول اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره یم. او دا خو معلومدار خبره ده چې کوم موضوع کوم حالات چې اوس په افغانستان روان دی، خصوصا په ښځینه باندې ډیر، یعنی مونږ بد نام بدتر ویلی شو، ځکه چې هغه ښځې چې سرپرستې وي د کورنیو البته او دوی په مختلفو ځایونو کې د هر چا په خپل هغه توان په اندازه، مونږ داسې خویندې لرلې چې سواد هم نه لرل، په یو ځای کې د اشپزي کاروبار کول، مثلا د یو کلینر په صفت په یو دفتر کې کار کول، یا مثلا په مکتب کې مونږ په خوا به خدمه په حساب ورته ویل اجیران وو، یا هم مونږ تاسو ته معلوم دی چې باسواد ښځې معلمینو په موسساتو کې په مختلف ځایونو کې دوی یا د حقوقي په بخش کې یا د زده کړو په بخش کې مختلف موسسات او مختلف دفاتر و هلته دې کار کول، خپل بال بشته او څه نه څه بخور نمیر پیدا کول. اوس چې دا ټول البته په ټپه درېدلې دي، یا هم ځینې موسسات وتلې دي، ځینې تړل شوي دي، ځینې هم په دولتي دوایرو کې د دولت لخوا البته امارات لخوا اجازه نشته چې دوی هلته کار وکړي او خپل بال بشته څه نفقه وصول کړي. دا خو یو لوی مشکلات، یو لوی مشکلات سره دا خزینه لاس په ګریوان دي. او هغه چې مثلا دوی وایي چې ملګری ملتونه کومک کوي یا څه ورته ورکوي، دا فکر نه کوم چې هغه خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغوی خو څوک نه لري چې حداقل هغه خپل غږ یو ځای پورې ورسوي. او کوم خلکو سره چې مثلا مونږ دلته په تماس کې یو، تر اوسه پورې چې مونږ معلومات اخیستی دی د خپلو خپلوانو نه او د ګاونډیانو نه او د داسې یو چا بل چا نه په داسې یو حالت کې ژوند کوي، او ځینې ښځې وي چې کونډې وي، دوی تقل کړی وو چې باید مونږ میړه ونه کړو، کینو خپل بچیانو خدمت وکړو او خپل بچیانو سرپرستی وکړو. کله چې دا ناچار شوي دي، حتی د خپل ځان په سر ووایو چې داسې یو معاملات آمده شوي دي چې مونږ به میړه کوو او تاسو به دې بدل کې زمونږ اولادونه تر یو وخته پورې ساتي، داسی خزی هم موجودی دیو پیدا شی دغه ټولنه کې فقر او د تنګ لاسی له لاسه دا معاملات هم کړی دي. نور مثلا ځینې خزی وی چې دوی غوښتل چې موږ درس وایو تر یو ځایه پورې ځان ورسی او رضاګانې لرل او مشمونه متاسفانه چې هغه ټول نن خاورو سره خاورې شوي دي. اگر چې ځینې لاسته راوړنې موږ وینو لکه امنیت او مثلا ځینې شکارونه هم شوي دي، خو بیا هم په زمن کې چې دغه د ښځو دپاره ډېر انزواټکی وینو دا د حد نه وتلی د تحمل وړ نه دی، ډېر مشکلات د ښځو دپاره ایجاد شوی دی. البته چې دغه د بېساری دی په تاریخ کې، یعنی بېساری دی، نه د تعلیم نه د زده کړو دی. کله چې ښځه اقتصاد ونه لري پوه شه چې هغه د هر څه نه حاضر دی. کله چې ښځه اقتصاد ولري هغه یو حتی په کور کې هم یو تصمیم نیونکې جنبه ته بدلیږي. که اقتصاد نه وي خصوصا د ښځو په لاس کې څه نه وي، ډېر د بد حالاتو سره مخامخ کېږي، خپله هم یعنی محتاج او احتاج کېږي د هر څه دپاره. بیا څه وشو چې د چا خدمت وکړي او د چا دپاره لاس نیوی وکړي، هغه خپل ځان ته څه نشي کولی، نور چا ته به څه وکړي. دا معلومدار خبره ده چې مشکلات او تکالیف سره روبرو کېږي.
ډېره مننه هغه له پتنګ ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسو اوري ورځ په ورځ باندې پر ښځو باندې محدودیتونه زیاتېږي او په لارو کوڅو کې په دې وروستیو کې چې دوی اونۍ کېږي له هغه راهیسې راپورونه لرو چې په کابل کې په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو متصبونو دغه ښځې په دې خطر باندې چې د طالبانو په وینا دوی سم حجاب نو کړی نیولې دي او له ځان سره وړي دي. تاسو په دغه برخه کې څه ګڼئ چې دا به د ښځو پر وړاندې باندې محدودیت څومره زیات کړي؟ اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلې پتنګ سره زموږ رابطه بلې قطع سوې ده. که ستاسو څخه پوښتنه وکم اغلې، فکر کوم چې اغلې پتنګ بیرته زموږ سره وصل سوه د سټوډیو سره. اغلې پتنګ ستاسو څخه ما دغه پوښتنه کول چې لکه تاسو چې په دې وروستیو کې دغه راپورونه ولیدل، دوی اونۍ کېږي چې راپورونه راځي چې د کابل په بېلابېلو سیمو کې طالبانو یو شمېر ښځې په دې خاطر چې د طالبانو په وینا دوی سم حجاب نو کړی نیولې دي او له ځان سره وړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره تایید کړې وه، د ویلي و چې دغه ښځې په همدې خاطر باندې نیول سوي وي. ستاسو په نظر دغه د ښځو پر وړاندې د محدودیت زیاتولو څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
میمن بشیر سلامونه تاسو ته ورسیږي. ستاسو د دې پروګرام ټولو لیدونکو ته هم دا رقم ستاسو درنو ملمنو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. بخښنه غواړم چې زما رابطه قطع شوې څو ثانیو لپاره. ګوره زه خو اول واقعیت په دا رقم نیولو باندې چې خودسرانه نیول کېږي یا صحیح جزئیات نه وړاندې کېږي او میرمنې اذیت سره مخامخ کېږي په سرکونو باندې، زه د دې سرسخت مخالفه یم. خود څنګه سره موږ د فیلی واکمنه نه د دې غوښتنه کوو څه وخت چې دا رقم آلت را منځته کېږي دوی باید زیاتره جزئیات را وړاندې کړي او خلک په دې باندې پوه کړي چې د دغه میرمنو ګناه څه وه، ولې ونیول شولې، کومه بې ایجابي کړې وه، بې ایجابي مطلب څه دی، څه شی دوی میرمنو کړي وو چې په دوی باندې تور د بې ایجابۍ لګېدلی دی. که څه هم موږ تاسو وګورو په افغانستان کې ټولې میرمنې په ایجاب کې همیشه ګرځېدلې دي، که چېرته په ګوتو شمېر یوه دوی میرمنې راپورته کېږي او هغوی بې ایجابي کوي، زه فکر کوم چې دا به ښه وي چې د افغانستان ملت په دې باندې پوه شي چې دغه میرمنې څوک دي او د دې په ځای باندې چې د ټولو د افغانستان ټولې میرمنو په هکله باندې دا رقم یو تصویر وړاندې شي. دا زه فکر کوم دا به غلط کار دی، کېدای شي چې دغه دوو میرمنو چې دغه بې ایجابي که چېرته کړی وي، کېدای شي چې د دې په خاطر باندې کړی وي چې خپل ځان دپاره کوم کیس را برابر کړي، خارج ته را ووزي، یا به کومه بله پلمه وي، یا به کېدای شي چې اصلا بې ایجابي نه وي کړی، دوی به د بې ایجابۍ په نوم باندې په تور باندې لګولی وي د خبره. نو دې په خاطر باندې چې د جزئیات صحیح نه دي وړاندې شوي موږ ته، نو دې په خاطر باندې تحلیل هم ورته به ستونزمن وي چې څوک یې وکړي. بیا هم زه دا خبره کوم که چېرته میرمنې خسرانه په سړک باندې راول کېږي او د هغوی چې دا رقم برخورد کېږي، دا رقم برخورد باید ونه شي د خاطره چې موږ تاسو په افغانستان افغانستان کې بي سرپرست ميرمنې ډېر زیات رو په افغانستان کې څلويخت کاله جګړه روانه وه. موږ تاسو په افغانستان کې یتیمان لرو، کونډې لرو چې هغوی اصلا سرپرست نه لري، مجبور دي بیرون ته راووزي، او دا رقم نیول کېدل یا اذیت ورکول میرمنو ته کېدای شي چې هغوی بیا د ستونزو سره مخامخ یا وویریږي چې بیا سرکونو ته راووزي. نو زه فکر کوم که هغه کومه ادعا چې شوې د بېجابۍ د دې دپاره به ښه وي میرمن بشیر چې زیاتره د دې پکله باندې موږ تاسو جزئیات را پیدا کړو چې آیا دغه میرمنې د دې په خاطر باندې سرکونو ته بېجابه راوتلې وي چې ځان ته ستونزه را پیدا کړي، دوی ونیول شي، بیا سبا ته وشي کړی چې لیاس خارش ته را پیدا کړي، که نه اصلا دوی بېجابه نه ووتلې او دوی د خپله فعلي واکمنۍ داسې کومه ستونزه را پیدا کړې وه. د دې په خاطر باندې زه فکر کوم د دغې سوال ځواب به لږ ستونزمن وي که چېرته موږ تاسو زیاتره معلومات لاسته ونه لرو. او دې څنګ سره زه به یو بله خبر د بېوزلۍ هم وکړم. ګورې په افغانستان کې موږ تاسو څه وخت چې میرمنې محرومو د تعلیم نه، د کار نه، او بیا دا رقم رفتار هم په سر کې ورسره وشي، بېله شکه چې میرمنې ځان بېچاره احساس کوي، بېوزله احساس کوي ځان، او یېریږي به چې سرکونو ته راووزي. نو زه فکر کوم چې څه شی ډېر زیات مهم دی، هغه د هر حکومت که چېرته په افغانستان کې وي او په نور نړۍ کې وي، چې خپل ولس ته د دې ډاډ ورکړي چې دوی کولی شي چې راووزي بیرون ته، دوی کولی شي چې خپل نورماله ژوند وکړي، او دېرې څنګ سره خدمات به دوی وړاندې کړي. اول خدمات دا دی چې خپل ملت ته په تعلیم باندې ورسوي، که چېرته دوی د مکتبونو دروازې بندوي، د دفترونو دروازې په میرمنو بندوي، او دېرې څنګ سره نور کوم کومکونه هم ورسره د دې میرمنو سره نه کېږي، زه فکر کوم دا به ستونزمنه خبره وي. افغانستان میرمنې خیرات نه غواړي، افغانستان میرمنې غواړي چې تعلیم وکړي، افغانستان میرمنې غواړي چې کار وکړي، افغانستان میرمنې غواړي چې فعالیت وکړي. موږ په افغانستان کې صرف په ټیټه سویه باندې میرمنې نه درلودلې، موږ تر وزارت پورې میرمنې درلودلې، او لروی فعلا په افغانستان کې چې هغوی غواړي په افغانستان کې خدمت وکړي، کار وکړي، خپلو بچیانو ته اوشي کړی چې یوه نفقه را پیدا کړي. نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دا اوس وظیفه د فعلي واکمنۍ ده چې دوی څنګه شرایط ورته برابروي. دوه نیم کال د دوی د واکمنۍ وشول، نو زه فکر کوم دا وخت رسیدلی دی چې دوی هغه خپل هغه واقعیت جدیتوب وکړي چې دوی واقع د افغانستان د ملي ګټو دپاره راغلي دي او غواړي کار وکړي. خو تر نن ورځې پورې چې دوی د میرمنو په برخه کې هغه جدي اقدامات چې ضروري دي چې باید ونیول شي، خصوصا د کار او د تعلیم په برخه کې چې نه دي نیول شوي، زه فکر کوم چې نامیدی د میرمنو د پاره ورځ تر بلې زیاتیږي. نو دا که موږ تاسو میرمنې افغان میرمنې په خپل افغانستان کې ووینو او ورته وګورو چې څومره تکړه میرمنې دي، وقت په دې جنګونو کې دوی څومره د حوصلې نه کار اخیستی دی، کونډې شوي دي، یتیمان ورته رغاړې شوي دي، بیا یې هم خپل هغه همت د لاسه نه دی ورکړی، کوشش یې کړی دی چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم دغه خامه وي چې فعلي واکمنۍ په دا رقم سختو شرایطو کې چې میرمنو ژوند کړی دی چې دوی لپاره دوی خدمات وړاندې کړي او شرایط ورته برابر کړي ترڅو دوی وشي کړی چې هم کار وکړي او هم تعلیم ورسره وکړي.
مننه اغلې پتنګ، زه بیرته تاسو ته راځم. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به څو پوښتنې بیا وروسته هم درڅخه وکړم، خو تر هغه مخکې باید له خپلې درېمې میلمنې اغلې تورپیکۍ مومند څخه پوښتنې وکړم. اغلې مومند، ستاسو څخه هم مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. اغلې مومند، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د اوچا دغه راپور چې وایي چې هغه کورنۍ چې ښځې سرپرستان دي، دغه ښځې د هغو کورنیو پرتله چې نارینه سرپرستان دي له ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، تاسو له دې راپور سره څومره موافق یاست؟
سلام رحم بشیر، تاسو درنو ملمنو ته، درنو لیدونکو ته، زه د دې گزارش سره سل په سلو کې موافق یم، ځکه دا یو زمونږ د ټولنې واقعیت ده، یو مونږ په سترګو وینو او په دې مسله باندې مونږ هم پوهیږو چې واقعا که چېرته ښځې د بشري کومکونو په توزیع کې، په مدیریت کې، او په بعض سروې چې کور په کور کېږي په دو کې د سهم ونه لري، طبعا د ښځو لاسرسی ورځ تر بلې کمیږي. او دا په سر سترګو مونږ ګورو چې په فعلي وضعیت کې په داخل د افغانستان کې د ښځو وضعیت ډېر ترینګړی دی، او ورځ تر بلې هم ستونزې ډېریږي، خصوصا په هغو څانګو کې چې مخکې ښځینه کارکوونکو کار کوو، هغوی سروې کولې، کورونو ته ورتللې، لستونه یې لرل، خپله مدیریت کې سهم لرو، نو ښځو ته لاسرسی ډېر و. اوس ګورو چې هر چیرته چې دغه د ښځو په کار محدودیت راغلی، د ښځو په تعلیم محدودیت راغلی، یو زیاتو ښځینه خپل کار د لاسه ورکړی، دا یعنی د ټولنې نیمه زموږ د فرد خواته روان دی، او دا یو ډېر زیات قوي ضربه هم په د کورنیو په اقتصاد ده، هم د کورنیو په رواني او روحي وضعیت باندې تاثیر کوي. لکه مخکې چې درانی خور زموږ وویل چې افغانستان څلور نیمې لسیزې جنګ تر شا پرېښی، او په دې جنګ کې موږ ډېر زیات نارینه د لاسه ورکړي، ډېر زیات دا اوس مونږ د یو سروې له مخې چې ما خپله مطالعه کړې ده تقریبا درې لکه یا څلور لکه معتادین دي. آیا دا معتادین کورنۍ نه لري؟ طبعا ټول دا د جنګ منفي تاثیرات دي چې په دوی راغلي دي، اغېزې دي د جنګ، دوی ټولې کورنۍ لري، هغه فامیلونه، هغه ښځینه چې مرونه یا لاسه ورکړي یا معتاد دي یا د وطن نه بهر دي. زیاتره موږ ګورو چې څومره مهاجرتونه زیات شوي، څومره خلک د کار په خاطر بیرون ته تللي دي. صحیح ده چې یو څه به کمتم هغوی خپلو فامیلونو ته د اقتصاد یا د نفقې په خاطر رالیږي، اما در روزمره ژوند کې دوی ضرورت لري چې د کوره وځي، د خپل مشکلات حل کړي، خپل ستونزې حل کړي. افغان مېرمنې ټولې درنې مېرمنې دي چې غواړي خپل اولادونه او خپل کورنۍ په مخ یوسي. تقریبا د یو احصایې له مخې تر درې لکو څلور لکو ښځې همدا اوس کونډې دي په افغانستان کې، او په څنګ کې اساسا په ټولنه کې دا یو طبیعي عمل دی چې ټول کورنۍ نارینه نه لري. بعضې کورنۍ دي چاته مثلا لورانې، ماشومانې لورانې دي، یا پلارې سپینګیری دی، د کوره وتی نه شي، مور یا داسې ډېر لیدل کېږي. تقریبا شل دېرش فیصده دغه یو طبیعي حالت دی چې هره کورنۍ لازم نه دی، شاید بعض کورنۍ کې نارینه نه وي، بعض کورنۍ کې ښځینه نجونه نه وي، اما زیاتره موږ وینو چې نارینه نشته په کورنۍ کې، او ښځې د کور په نفقه کې، د کور په سنبالولو کې مهم رول لري. نو طبعا کله چې دوی لاسرسی کمیږي، دا اوس موږ ګورو چې په بشري کومکونه چې توضیح کېږي، زیاتره د وکیل ګزار لخوا لس جوړېږي، یا د وکیل ګزار لخوا کور نارینه راټولېږي، یا په مسجد کې، په جومات کې، یا په کوڅه کې چالته. طبعا ښځې نه شي وتلی، زموږ سنتي او عنعنوي ټولنه ده. په دې ټولنه کې ډېرې زیاتې ښځې د ستونزو سره مخ دي، او بیا خصوصا هغه ښځې چې تعلیم نه لري، هغه ښځې چې دا جرات حتی نه شي کولی، له طفولیته داسې زمینه دوی ته نه ده مساعده شوې چې دوی په خپله خپل حق وغواړي، یا په خپله دوی راوځي بیرون ته، یا د اقل هغه لس کې نوم ورکړي خپل، چې موږ هم ضرورت دي، ځکه همیشه دوی په کور کې ساتل شوي دي. نو دغه ډېره یو لویه اتزوته غمیزه ویلی شم چې دا د ښځو په مقابل کې یو لویه غمیزه ده چې دوی نشي کولی چې لاسرسی په بشري کومکونو ته ولري، یا په دې توصیې کې دوی سهم واخلي، یا دوی ته برخه ورکړل شي. په څنګ کې په مدیریت کې دوی دوی کمې دي. زموږ په ټولنه کې ګورو چې نارینه ښځو ته یعنې کور ته ورتلی نه شي، د ستر او د ایجاب په خاطر نه شي کولی چې نارینه په کور ته ورننوځي او ښځه سروي کړي. نو زه هیله منده یم چې دغه وضعیت زر تر زره دې ته د پای ټکی کېښودل شي، او ښځو ته بلو دې نه چې د بشري کومکونو مستفیدین اوسي، منجمنت او مدیریت هم وکړي، او دې ځکه ښځې کېدا کولی شي چې نورو ښځو سره اړیکې ولري، رابطه ولري. دا خو ما مخکې هم وویل چې زموږ ستاسو په ټولنه کې دا ډېر لوی یعنی د شرم خبره ګڼل کېږي، که نارینه ښځې ته زنګ وایي یا لس ونیسي یا ورته وایي چې ته دلته حاضره شه، د دې مسلو نه نورې خبرې هم منځته راځي. اما که یو مېرمن چېرته اوسي، او مېرمن وشي کولی نورو مېرمنو سره اړیکې ونیسي، یا هغې له وپلي، یا د هغې لس جوړ کړي، هغې سره په رابطه کې، دا د ستونزې یعنی خبره نه ده. دا کېدای شي چې ښځې نورو ته خپل خدمات وړاندې کړي، او هغه خپل حق چې دی د ښځو بشري حقونه ورته ورسېږي کومکونه، او دوی صحیح نه شي له کومکونو څخه مستفید.
بله ډیره مننه. زه به بیرته له خپلو میلمنو سره یم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري، او دا خپرونه دا زما حق دی نومیږي، او زه غواړم چې د یو شمیر اوریدونکو غږونه اول واورو. دوی پیغامونه زموږ سره ثبت کړي دي، هغه پیغامونه به اول واورو، بیا به بیرته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
Дреда чиите, че да вас разлепке каркавый, а бебиш ты. Вот это же муминами вам, да срухушие на джоре, мем да зле на джоре заларом. Саб зма характер, а саби пща смады. یہ منگیے تھا میں اب چھ آخری رات کے راکڑی تھی ماں جب دانا یہ خوب کبو پہ یہ خوبو پہ آدمی جی داغا کبلا داغا آدمی جی پہ یہ لن میری تناس تھا بل لن بل تناس تھا انسان مرگ نیم خوشحال جان مسال
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اوریدئ. یو شمیر اوریدونکو خبرې مو واورېدئ چې د بیوزلۍ په اړه باندې دوی موږ ته خپل پیغامونه رالېږلې دي او ثبت کړي دي. له موږ سره په دې خبرونه کې تاسو د ښځو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه اوریدئ. زما حق د خبرونه روانه ده. زملالی بشیریم د دې خبرونې تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي. زموږ سره ملمنی همستا اوریدونکو اغلی دیوا پتنګ، اغلی تورپیکی مومند او اغلی زهره جلال له موږ سره ملمنی دي په دې خبرونه کې. اول غواړم چې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې د مشر بار ځینی خبرې د هغه شوزو د وضعیت په اړه باندې چې د طالبانو د حکومت تر چاتر لاندې ژوند کوي په اړه باندې د دې څرګندونې واورو او بیا به ملمنو سره خبرې وکړو.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د سات په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو ډلې ځینې ونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي، ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې، خو نیولې نه وې. د بده مرغه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشارونه نا دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور ګڼي، ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمیت پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټلی اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي، نورو هڅو ته اړتیا ده.
اوریدونکو تاسو د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې د مرستيال هیدربار څرګندونی واوریدل چې د شوزو د وضعیت په اړه وکړي، البته د افغان شوزو د وضعیت په اړه. اغلی جلال ستاسو خدمت پښتنه د چې هیدربار لکه تاسو چې واوریدل دوی ویل چې ورځ تر بلې پر شوزو باندې د ژوند حلقره تنګیږي او د دوی وضعیت د خرابېدو پر خوا روان دی، ستاسو په نظر هغه کوم محدودیتونه دي چې واقعا جدي د شوزو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دي او څه ډول خطرونه د دوی و ژوند ته متوجه دي؟ زه غواړم که په دې برخه کې تاسو یو څه خبرې وکړئ چې آیا دغه راپورونه چې وایي نجونې په کوچني عمر کې ودونو ته اړستل سوي دي یا هم د اجباري ودونو شمیر زیات سوي دي، فکر کوي چې دغه خطر زیات سوي دي په دې وروستیو کې؟
مننه میرمن بشیر، دا خبره خو حقیقت نه لري نه دی، دا معلومدار خبره ده چې افغانستان کې خو همدا ښځې چې اقتصادي جنبه لرله او اقتصادي لاسته راوړنې لرلې دوی یو اندازه په خپل پښو او دوی په ځان متکي و، دوی کولی شو چې په کور کې یو ځان دپاره تصمیم ونیسي او خپله غږ جګ کړي شي. یعنی زه غواړم چې دا سوایم تر دغه ځایه پورې ځان ورسوم او زه نه غواړم میړه وکړم، او کله چې میړه کوم باید زه خپل هغه لاسته راوړنې چې تصمیم لرم باید ولرم. نن خو هر څه نه وتلي دي، دا مونږ په خپل راپور کې همدا اوس لاس په لاس ولیده چې حتی کونډیانې وي چې دوی غوښتل هګۍ قورما خرڅ کړي هغه هم په کور کې نیول شوي دي، او همداسې مثلا نور ځینې ښځې د بې حجابۍ په تور چې نیول شوي دي. یعنی دغه یو لکه او یو تور داغ دی د افغانستان د نارینهو دپاره هم دی، ځکه چې افغانستان خپله د غیرت نه ډک یو هیواد دی. هر نارینه ځان ته د خپلو ښځو خپل خور خپل مور خپل ریندارګان باندې کامل تسلط لري، دوی پوهېږي څه رقم ته جامه واغوندي، څه رقم ته زموږ خویندې میندې بیرون ته ووځي او په څه رقم ګشت ګزار وکړي، سره د دې چې هم یو حکومت راځي او د دوی نه دغه ښځینه په تاریخ کې په افغانستان کې داسې په بې عزتۍ سره چا نه دي بندي کړي، چا نه دي وړي چې دا وړل کېږي والته مثلا بیا یو نوه بې عزتي د دوی د کورنۍ دپاره د ټولنه دپاره د ښځینه او قشر دپاره دی چې هلته بیا فکر کوم ضمانتونه وړي او دا نارینه ځي او ضمانت کوي او کوم تذکرې وړي او نه پوهېږم وکیل ګزار ځي ډېر مراحل لري سره د دې بیا دا خلک بېرته خوشي کېږي. دا هغه څه دي چې خپله افغانستان هغه نارینه دپاره هم ښه نه دی، ځکه چې د دوی په غیرت کې هم یو صدمه واردوي. بیا په زمین کې چې دا ښځې هغه ونه لري لاسته راوړنې د اقتصادي ونه لري، دی به څنګه وکولی شي چې مونږ تیار نانخور یو؟ افغانستان کې یو بله بد رواج هم شته چې د ښځو په سر اولوار په نوم پیسې اخیستل کېږي، چې دا خلک اړ کېږي دې لپاره هم د انجونې خرڅوي په اصطلاح د عامیانه کوو وایو، او د جبري ودونه خو تقریبا په افغانستان کې ډیر کوو وایو. یعنی 80% ټول جبري دي، ځکه چې نه یې جنې هلک لیدلی وي او نه یې هلک جنې لیدلی وي، د کورنۍ چې سره خوښه شي سره ورکوي نو الله پوهېږي دغه ټکټ دی نو چا ته رسه ووته که چپه ووته. دا خو یو مشکلات پخوا نه هم و، اوس چې دغه اقتصادي بندیزونه شوي دي او تعلیمي بندیزونه شوي دي دغه کارونو دپاره لا زمینه برابره کړی دی، او ډېر دغه د حقیقت نه لرې نه دی، ځکه چې ډېر کورونه مونږ هم وینو چې په واړه سن کې نجونې واده کړي لکه 14 کلنې 15 کلنې، اگر چې په عرف د لحاظه زمونږ دې ته پیغله وایو او رسیدلې وایو، خو بیا هم قانوني لحاظه دوی نه دي رسیدلې. یعنی هغه څه چې د دوی هغه د طب لحاظه اندامونه او وجود د بیولوژي د لحاظه باید دوی په کوم اندازه استخانونه یا هډوکې پوره کړي چې بیا واده شي او د ولادي و د نورو کیسونو دپاره ځان برابر کړي، هغه معیار ته دوی نه وي برابر. بیا هم وروسته امکان لري چې ډېر دوی دپاره مریضي پیدا شي، په هغه سن کې دوی واده شوي دي، حتی واړه جنې په بوډا دپاره ورکړ شوي دي، جنکۍ په بن باندې ورکړ شوي دي چې هغوی چغې وایي چې مونږ نه غواړو، خو د دې غږ ته څوک هغه نه کوي غوږ نه ګروي، ځینې ښځې حتی ځان وژنه کړی دی. دا خو لرې خبره نه ده د حقیقت نه، ځکه چې دغه کارونه شوي دي او کېږي جاري دي. دا کارونه هله بندېدای شي چې ښځه هم دیو انسان په صفات د خپل ځان د پاره تصمیم نیولو جوګه اوي او خپل ځان د پاره د وشي کولای چې تصمیم ونیسي د یعنی ټولنه چې بدبختی نه وځي او باسي هغه لوی الاتی لوی لامل دا دی چې باید تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې تعلیم ته لاسرسی ونه لري دا خپله هر څه پایه په پایه ړنګیږي، ځکه چې تعلیم ته لاسرسی چې دی څو خبرې دي چې دلته د زندانونو دروازه بندیږي، د جنگ چرخه د جاهلانو جنگ چرخه خاموش کیږي. هیڅ باسواده ښځه به ونه وایي چې زما بچی لاړ شي ټوپک په غاړه واچوي یا یو ګوند طرف ته یا بل ګوند طرف ته ودرېږي او دی به انسانان وژني. تعلیم یافته ښځه حتما وایي چې باید زوی مې تعلیم وکړي، ډاکټر شي، انجینر شي، پیلوټ شي، استاد د پوهنتون شي، استاد د مکتب شي، همداسې نور اقتصاددان شي، نور کارونه وکړي. داسې نه وایي چې ټوپک واخله تعلیم وکړه بیا ورځه خلک ووژنه. دا هغه څه دي چې پایه په پایه د دغه بنیاد د ړنګېدو حساب دی. او که چیرې طالبان وغواړي او واکمن ځواکونه وغواړي چې افغانستان پر مختګ کې وویني، د افغانستان ښیرازي، د افغانستان آبادي، د افغانستان خودکفایي وویني، باید ښځو دپاره ونډه ورکړي تر څو یوه ښځه باسواده شي، په کور کې څه اولادونه لري. دا د هغه بنسټ دی. دا لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی. کله چې مور غېږ یو هغه مور وي چې په هر څه آګاه وي، حتما اولادونه په هغه لاره هڅوي چې هغوی یو مثبت لاره تعقیب کړي. که چیرې دوی وغواړي چې موږ آینده ښه افغانستان، پرمختللی افغانستان، اقتصادي بسیا، خودکفا افغانستان ولرو، باید ښځې ته ونډه ورکړي، همکار وکړي او هم په زمین کې تصمیم نیولو کې د ونډه ولري، هم په زمین کې درس ووایي او درس ورکړي خلکو ته. موږ افغانستان څه دا دوه کالو کې اسلام نه دی راغلی. افغانستان په پیړیو پیړیو په زرونو زرونو کلونو اسلام دی. موږ مخکې بې ایجابي نه و لیدلی د ښځې، د نجونې، د هغه ځینې مختلط کارونه و. دا چې طالبان مهرباني وکړي، دا جلا کې زما فکر کې ټولنه دپاره به د هرکلی دپاره مخامخ شي، ځکه چې هلته هم ښځې خوشحال نه وي چې مختلط کار وکړي په دفاتر کې. البته مکتبونه خو هسې هم جلا وي، صرف دفاتکاري ځایونه که مختلط وي هغوی د دوی بیل کړي، هغوی د دوی ځان ته یو هغه جوړ کړي، پروګرام جوړ کړي چې دغه منطقه کې باید یا تعمیر کې ښځینه کار وکړي، د مادون نه ونیسه تر مشره پورې ښځه وي، تر اجیره پورې. او دغه ځای کې موږ کونډې لرو، یتیمان لرو، بې وزلې لرو، حتی داسې ښځې لرو چې میړونه یې ژوندي ورک دي. داسې ښځې شته چې بېخي میړونه نه دي کړي، نن احتاج محتاج دي، غواړي چې دوی خپله یو څه وکړي. دولت مور پلار دی چې نن حاکمان دي، دوی دپاره باید زمینه برابر کړي، د کار، د روزګار، د ژوند رقم رقم حرفه. د افغانستان د ښځو عزده دی، د داخل دپاره باید تجارتونه خلاص
شي او
استفاده وشي.
زه بېرته تاسو ته راځم. ډېره مننه آغلې ډیوه پتنګ، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم بله، خو تر هغه مخکې زه غواړم چې یو څو تبصرې ولولم د اوریدونکو. او همداراز زما همکار صافی صاحب وایي چې ځینو اوریدونکو موږ ته زنګ هم وهلی دی. اول به هغوی راواخلو چې دوی څه وایي، بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. هلان د مزار شریف خان تاسو اړیکه کې کړل.
وعلیکم سلام هینا جانی، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د دې موضوع په اړه باندې چې په دې خبرونه کې روانه ده، تاسو څه نظر لرئ که پوښتنه؟
زما خو د دې په نظر چې دا د آنلاین درسونه چې پیل شوي دي، دا د ښه کار د جلکیان لپاره، ځکه پوهنتونونه او مکتبونه چې بند شول، نو جلکیان ته سره دي چې د هغوی تحصیلات بند شول، ډېر ناامیده شوي هم وو. نو دا سیستم کله په دې ملکارو شي ډېره به ښه وي.
اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې اورېدونکي نور نسته، تاسو چې موږ ته زنګ راوهئ زه به په دې خپرونه کې وخت نا وخت تاسو ته ځای درکوم چې خپل نظر سره شریک کړئ. اورېدونکو تاسو موږ ته په فیسبوک باندې هم ځینې تبصرې پرېښې دي، زه درته لولم. اید محمد بدلون د نجونو د زده کړو په اړه باندې موږ ته یو تبصره پرېښې ده. ویلې دي چې موږ حقیقت نسو ویلای، که چیرې حقیقت وایو موږ وهل کیږو، ټکول کیږو، وژل کیږو او آخر ورکیږو. او شهر ناپرسان دی او داسې جنایتونه کیږي چې هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. بلوچ دا البته د خپل نظر دی د ښاغلي بدلون. بلوچ بانجا بیا لیکلی دی چې لویه بدبختي په دې وطن کې روانه ده او د دې حکومت مشر په سترګو نه لیدل کیږي، یوازې فرمانونه یې کښته او پورته کیږي. او د ملا صاحبانو دریځ به څه ډول بدلون وکړي چې مشر یې نه معلومیږي. بله تبصره د خالد تعلیمي په نوم باندې یو اورېدونکي موږ ته کړې ده. په ډېر احترام زه وایم چې افغانستان چې دومره شاته پاته دی، د سیالۍ څخه غورځېدلی دی، فقیر دی، عوامل یې ډېر زیات دي، خو اصلي عوامل یې حکومتونه دي چې د تعلیم په برخه کې باید د افراط او تفریط څخه کار ونه اخیستل سي، ځکه دا د افغانستان ملي منافع دي او افغانستان د نړۍ د هیوادونو یو سیال دی او باید د نورو گدایی تا کشینه نوال سی. دی وروسته وای چې په اوس حالت کې افغانستان دی و تاریخ پړاو څخه تیریږي او د دغه پړاو د مسئولیت څخه باید واکمن ځان خبر کړي. امین الله سمیم بیا لیکلی دی چې په اول کې طالبانو ویل چې موږ نجونو او هلکانو ته بیل بیل ځایونه مشخص کوو، هغه هم وسول. دوی ویلی دی چې زه یو محصل وم، زموږ سره خویندې وې، خو وروسته یې پر هغوی بندیز ولګاوه. موږ فارغ سو، هغه هم په همدغه امارت کې خو نجونی له درسه پاتې سوې. دی وایي چې شایي د نجونو د مکتب واک د طالبانو په لاس کې نه وي. دا د امین الله سمیم خپل نظر دی. ابو بکر پټان بیا لیکلی دی چې یو اسلامي مملکت هم د تعلیم لاره نه پر ښځو او نه هم پر ښځو پر نارینه و ډب کړې ده. نو موږ ولې بیل کارونه کوو چې نړۍ یو رقم دا او موږ بل رقم کارونه کوو؟ د لیکلی دی چې دا وړې بشړی نسی که دا رقم ادامه وکړي. اورېدونکو دغه ستاسو تبصرې چې تاسې ډېرې تبصرې موږ ته پر فیسبوک باندې پرې ایښي دي، زه به یې په وخت ناوخت تاسو ته لولم د هغو تبصرو څخه. خو د میلمنو سره باید خبرو ته دوام ورکړو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. اورېدونکو د ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. اغلې ډیوه پتنګ ستاسو څخه پوښتنه کوم، یو څو ورځې مخکې د ازادي راډیو د مشال څانګې سره په خبرو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولا فضل رحمان ویلی و چې په غزا کې جنگي جنایت روان دی او خلک دا غوښتنه کوي چې د نجونو تعلیم دي پر مخ لاړ سي او ښوونځي دي پرانستل سي. تاسو مخکې هم یادونه وکړه د ځینو محدودیتونو چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې دي، او همداراز تاسو د اغلی زهره جلال خبرې واورېدلې. دوی ویل چې افغان شدی پخوا هم حجاب کاوه، دا نوې خبره نه ده د دوی لپاره، خو شدی باید په تصمیم نیولو کې او په پریکړه کولو کې خپل انتخاب ولري او دوی باید دغه حق ولري. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کېدای سي ځینې شدو چې د حجاب په خاطر باندې طالبانو دوی ونیولې، دوی به غوښتل چې خپل ځان ته کیس جوړ کړي، دا یعنی ستاسو په حد سویو. آیا فکر کوئ چې اجباري حجاب جواز لري؟ حکومتونه دغه حق لري چې په خلکو باندې په وهلو ټکولو یا په بندي کولو باندې خپل اصول ومني، په داسې حال کې چې شذو مشته ویلي دي چې دوی حجاب کوي؟
ګوره زه لکه ما تاسو ته چې ووایي، زه د دې سره هم نظر نه یم چې اجباري کوم کار په افغانستان کې یا د مېرمنو سره یا د نرینه وو سره وشي. که هغه چېرته د کار نیولې تر حجابه او یا انسان څه رقم ژوند ځان ته انتخابوي، هغه د هر انسان خپل حق دی. او خصوصا په افغانستان کې مېرمنې همیشه حجاب کړی دی. زه تاسو د دواړو مېرمنو سره هم نظر هستم چې دوی کومې خبرې وکړلې. زه په دې نظر باندې ما چې زموږ تاسو افغانان میرمنې ډېرې درنې میرمنې دي. څه وخت چې موږ افغانستان ته زموږ هیڅ وخت افغانستان کې میرمنې بې حجابه نه دي لیدلې. نو دا چې فیلی واکمنۍ به دغه ادعا کوي چې موږ بې حجابه میرمنې ونیولې، د دې په خاطر ما تاسو ته خبره وکړه چې دا به کوي چې زیاتره د دې په اړه باندې معلومات ورکړل شي. دلته تاسو هغه د ملا چې د هغه نه راغلی و د پاکستان نه چې هغوی کومې خبرې وکړې، زه د هغوی سرسخته مخالفه یم. دغه ملای اروپایان دي چې دوی د نن ورځ افغانستان په کوم حالت کې دي یا میرمنې د افغانستان په کوم حالت کې دي د دغه خلکو په خاطر باندې دوی که چیرته راځي او دلته د افغانستان د میرمنو په حق باندې کوم نظر شریکوي خو به دا وي چې دوی راشي پاکستان کې وګوري چې هغه رقصخانې د دوی اول بندي کړي چې په جمعتونو کې رقصخانې جوړې کړې دي دوی د هغه کړنې چې په پاکستان کې کیږي دغو دپاره دوی کومې فتوې ورته صادرې کړي زه فکر کوم چې کوم حالت چې اوس په غزا کې روان دی دغو سره موږ تاسو ټول هغه وینوی چې هغه کوم ظلم چې د فلسطین په خلکو باندې روان دی موږ تاسو په خپلو سترګو باندې وینو خو دا معنا نه لري چې په فلسطین کې څه روان دي نو زموږ تاسو نجونې باید په کورونو کې بندیانې شي هغوی تعلیم باید ونه کړي نو د دغې ملات زما هم دا خبره ده چې دا باید په سول سره دا رقم خبرې دوی باید وکړي او دا رقم خلک چې به افغانستان ته راځي او دا رقم خبرې کوي زموږ هیله بیا د موږ د فیلي واکمنۍ نه همدغه ده چې دوی باید په دا رقم خبرو ته چې څه وخت هغوی کوي هغوی ته باید دوی خپل ځواب هم ورته ولري دوی نشي کولی چې دلته راشي د افغانستان د میرمنو په اکړه باندې خپل نظریات شریک کړي چې دوی خپل اول په پاکستان کې ویني چې د پاکستان میرمنې په کوم فساد باندې نن ورځ ګرفتاره دي موږ تاسو وینو چې زه فکر کوم چې هغه کوم اخلاقي فسادونه په پاکستان کې کیږي زه فکر نه کوم چې یو فساد په دغو په افغانستان کې لیدل کیږي یا کیږي افغانستان میرمنې ډېر پاکی میرمنی دی همیشه کوشش کرده دی چه هم خپل کلتور انانات هم خپل مذهب ساتی او دی دی سنس را خپل نوم دی ساتنه دی پاره یه هر چه کردی میگه تاسو داغ میرمن و غگون واروی دل گوره دی دوی پا غگونو که چول درد و سرد دی داغ غرد چه میگه تاسو وارو وینوی چه دوی چوم را پا افغانستان که دی درد سر دوی مخامخ دی نو به در هم کسان راشی او میگه تاسو تلیه را دن مخالفه ایما خصوصا هغه میرمن بشیر میرمن هغه میرمن چې اواز باندي وخه کېدل چې وګوي چې ما د مجبوریت نه مجبور شوم چې زه خپل دوار دوران ورکړم به په بن باندې ورکړې دا کومبل سی وو چې هغه بل لوري هم فکر کوم د کوم لري راځي ستونزې سره مخامخ ته او دا هم ډیر سخت مریض ده وقته دي هغه خبرې چې څوک سر بار وې دي هغه په کې څومره درد یا موږ تاسو وقت خپکی ګورته خصوصا موږ تاسو چې دلته پورپا کې هستو کولی شو چې هم تعلیم وکړو هم کولی شو چې کار وکړو بیا موږ تاسو خپل خوران یا افغان میرمن په افغانستان کې وینو چې د رقم سخت شرایط سره دوی مخامخ کیږي موږ په دې کې وقت خپل مشران ګناهکار کوو هغه کسان چې په جمهوریت کې وو هغه کسان چې نن په واکمنۍ کې دي هر څوک چې په افغانستان کې واکمنۍ ته راغلي دي متأسفانه د افغانستان میرمنو د پاره خدمت نه دی کړی صرف هم دومره کړی چې خپل جیبونه ډک کړی دي او همیشه کوشش کړی دی چې د میرمنو په سر باندې دوی خبرې وکړي یا امتیازات ترلاسه کړي یا کوشش وکړي چې د افغانستان د په میرمنو باندې کوم تور ولګوي نو زه واقعتا هغه خبرې چې ما د دغې ملا واورېدلې زه ډېره زیاته احساساتي کړمه نو زه فکر نه کوم چې موږ تاسو باید پاکستانیان ته د دې اجازه ورکړو چې هغوی راشي زموږ د هېواد په منځ کې زموږ تاسو په میرمنو باندې یا د موږ تاسو په میرمنو باندې دوی کومه خبره وکړي او یا دوی ته اجازه ورکړي چې زموږ د تاسو د هیواد په منځ کې دوی موږ ته پالیسیان را جوړ کړي چې زموږ میرمنې څه باید وکړي خو زموږ ګیله بیا هم میرمن بشیر دونه راځي چې زموږ فیلی واکمنۍ ولی دوی هڅه دې لپاره نه کوي چې د ملي ګټو لپاره دوی کار وکړي آیا موږ تاسو په افغانستان کې تعلیم یافته میرمنې نه لرو نو شو کولای چې د هغوی نه بهتره کار واخلو ولی موږ تاسو دې لپاره همیشه اثر کوو چې موږ تاسو خپلې خواندې دې ته مجبوره وو چې هغوی خیرات ټول کړي دغه تاسو هغه څو میرمنو د خبره وکړه چې موږ اجازه نه لرو چې بیرون ته راووزو چې کوم څه شی خرڅ کړو که نه دوی مخکې فکر کوم چې کوشش یې کوله چې یا آګۍ خرڅې کړي یا خرما خرڅ کړي یا یو څه شی وکړي چې وشي کړی چې څو روپۍ را پیدا کړي زه هم څه وخت چې په افغانستان کې وم دې خبر نه زه هم هلته خبره شوم چې دوی نه صرف میرمنې ماشومانې هم بند کړي وو چې هغوی سړکونو ته راووزي یا څه شی خرڅ کړي نو دا رقم څه وخت چې پالیسیان دوی را باسې یا دین څنګه سره دوی هم باید پالیسی ولري چې ها دا کار کوم ګور باندې بندو خو دې څنګه سره باید موږ بل کوم خدمات باید ورته وړاندې کړو یو بل کار ته باید تشویق کو تعلیم ته تشویق کو دې تعلیم څنګه سره د دنیا بهتره کار واخلو تر څو وشي کړی چې هم یو نفقه کوته یوسي هم تعلیم وکړي هم د هیواد لپاره یو ګټه ورسوي اوس پر کوم چې دوی ځنې وخت هغه کومې پالیسیانې راوباسي متاسفانه صحیح فکر نه کوي چې دوی کوم لار باید ونیسي چې وشي کړی چې د افغانستان د خلکو لپاره یو خدمت وکړي صرف یو فرمان دی چې راوباسي او د دې لپاره فکر نه کوي چې آیا د افغانستان ملي ګټو ته به څومره زیان ورسوي
مننه آغلی پتنګ اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اورید یو شمیر اوریدونکو موږ ته په سپتی باندې باندې هم خپل پیغامونه را لېږلی و اول به هغه واورو بیا به میلمنو ته ورسو
تا وختنه نه یوازې د دینی عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د هر پلار د هر ورور وختنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي
اسلامی هیوادونو په شان چې په ټول اسلامي هیوادونو کې له نیکه مرغه اوس اکثر خلک یې حلال کارونه کوي د افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کړي یو بازار د ښځو لپاره جوړ کړي چېرته مطلق ښځې وي او د ښځو کاروبار کېږي دا بې سرپرسته ښځې او کوریانې ښځې به کولی شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا هر څه چې ورته دی خرڅ کړي حلاله ډوډۍ یې لاسته راوړي زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام دپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونهاو ښځې او ماشومان یې په بازارو کې فقر ته ولاړ دي
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ځینو اوریدونکو هغه ژغونه مو اوریدل چې دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې څرګندونی کړي وي پر دې موضوع باندې تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوری اغلی مومند ستاسو خبر پښتنه وکم تاسو د زموږ د دغه ورستي اوریدونکو څرګندونی اوریدل دوی ځینی وړاندیزونه وکړل ځینی پیشنهادونه درلودل چې د طالبانو حکومت څخه ولای سي چې شدید بې وزلې څخه راوباسي ستاسو په نظر هغه کوم حل لارې دي چې طالبان یې باید پر لار واچوي او شدو ته د کار زمينه برابر کړي د دې پر ځای چې دوی وهي او ټکوي د حجاب په نوم باندې پر کور کې نوي او هغه د بې وزلې څخه دا ډول سر ټکوي لکه تاسو چې موږ په دې خبرونه کې د ځینو اوریدونکو ژغونه اوریدل
په نومي سره کې خو باید په ټولو پالیسۍ کې مکمل بدلون راشي او هغه پالیسۍ په مخ ویور شي چې په هغه کې د ښځې حقونه د ښځو حقونه خوندي وي هغه زمینه هغه فرصتونه چې اوس ښځو ته حداقل مهیا دي هغه باید د هغې نه په پراخه توګه ګټه واخیستل شي اوس مثلا ښځو ته امکانات دې شته لکه ورور چې ویلې امکانات دې شته چې دی خپله تجارت ولري یا بزنس ولري یا خپل لاسي کارونه صنایع او بعضې خپل تولیدات د دې بازار سره کې او د دې لپاره چې کولای چې خپل ژوند په مخ یوسي نو دا ډیره اړینه ده چې دوی باید په دې په همدغه خپل څنګه کې حرفوي وي که مثلا فني څنګه وي یا بعضې لاسي صنایع وي دوی باید زمینه د کار زمینه د فعالیت جواز ورته ورکړل شي چې دوی وشي آزادانه توګه کار وکړي زمینه ورته د بازار د مارکیټ د دی ورته برابر شي او په دې باورت کې ورته هغه خویندې چې لکه سابقه بعضی پروژې لري بعضی کارونه لري هغوی حمایه شي هغوی ته د بودیجه او فن ورکړل شي چې نورې خویندو ته زمینه د یادولو د ترینینګ آماده کړي او دې خویندې په مرکزونو کې راټولې شي که دوی د کونډې دي یا دوی بېوزاته دي یا دوی کور سرپرستانې دي یوازینۍ لاره یې همدا ده چې دوی په عزتمنده توګه په ابرومنده توګه په کورونو کې وي هم کولی شي چې خپل تولیدات ولري خپله ابرومندانه ژوند ولري د ښار او د بازار او یا د سوال نه یا د دې نه چې په بیرون ته وځي یا د دې نه چې خپل هیواد پرېږدي باید دغه زمینه ورته په داخل کې مساعده شي او د دې نه جواز ورکړل شي چې دوی د کار وکړي متاسفانه د هر لپاره په ښځو باندې فشارونه زیات دي محدودیتونه دي د تعلیم دروازې پرې بندې دي د کار دروازې پرې بندې دي په تعداد باندې په څنګ کې دوی دته د اولاد د خاطره ډېرې میندې زولي وي خصوصا هغه میندې چې ځوانې لورانې لري دوی د هیله لري چې د اولادونه یې ښه تحصیل ولري ښه تعلیم ولري دوی په آینده کې هم د هېواد په سمشورولو کې او په عبادۍ کې سهم واخلي او هم دغه ښځې په خپلو جوان کې په خپل خو د لیدلې وی او نارینه او تا یا نور ته احتیاج نوي د یو شي کولای چې خپل جوان سره باندې خپل اقتصاد خپل پلاس کو نیسي خپل اقتصاد پر مخ یوسي او راتلونکي کې یو همدی بس یو ښه کورنۍ ولري هم هېواد ته سوکالي او ابادي او د هېواد په بیا رغولو کې ونډه واخلي. ما مخکې ویلې که چېرته ښځې په داسې شکل لکه اوس چې له صحنې نه وځي یا لکه اوس چې یو وخت ټولنې فلج وي هېڅ وخت دغه ټولنه پرمختللې نه وي، هېڅ وخت بسیا ته نه رسېږي او هېڅ وخت به په هغې کې د وګړو ژوندونه اسانتیاوې او سهولتونه پکې نه وي. نو دا به یوه خفه ټولنه وي، دا به یوه ټولنه هلته د ژوند امکانات به ډېر محدود وي او خلک به یې هم په خورا ذلت او په فقر او په بېچارګۍ کې ژوند کوي او د نورو سیالو هېوادونو په پرتله به ډېر د وروسته پاتې هېواد وي. دا مونږ او تاسو ټول باید د خپل هېواد د پرمختګ په خاطر، د خپل ملت د هوساینې په خاطر باید کار، زمینه د پرمختګ، زمینه د تعلیم ښځو ته او نجونو ته مساعده کړو، د دې د توانمندۍ نه، د دې د فزیکي توانمندۍ نه، د کارونو نه او هغه چې دی استعداد لري د دې نه باید استفاده وشي او دی باید د ټولنه پوره سهم او ګډون لري. نو دا یوازینۍ لاره ده چې اول باید تعلیم وکړي، تعلیم نه پس خپل د تعلیم نه د هېواد په ابادۍ کې استفاده وکړي او د خپل ژوند او د خپل اولاد په راتلونکي کې باید د خپل تجربې، خپل لاسته راوړنې دا په مصرف ورسوي او دی د او ښه ژوند ولري. دا د هر دولت مکلفیت دی چې خپل وګړو ته هغه څه چې دی غواړي یو د پورې ټولنه او د دوی د پخه محیط او چاپېریال مساعد کړي. نو د ټول ښځو د نارینهو د ټولو ځوان سپینګي د ټولو هیله دا ده چې په خپل هېواد کې په عزتمند او عبرمند شکل ژوند وکړي او د ژوند اسانتیاوو ته باید لاسرسی ولري، که هغه بشري کومکونه دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه تعلیمي خدمات دي. ځکه دا د هر وګړي د ټولنې د هر وګړي حق دی که هغه نارینه وي که ښځینه وي او دا باید خپل حقونه ورته ورکړل شي، د عدالت باید تأمین شي. همدا اوس موږ ګورو چې په ډېره کامله بې عدالتۍ کې زموږ خویندې ژوند کوي، زموږ ښځینه ورسره بعضې ستونزې مشکلات شته چې د دې د حل په لاره کې اوسنی نظام پاتې راغلی او موږ هیله مند یو. موږ هغه ښځې چې دلته په داخل کې یو غواړو چې کار وکړو، غواړو چې خپل هېواد ته، خپلو نورو خویندو ته، خپلو هېوادوالو ته د خدمت بېلګه وګرځو. مونږ ته د دا وخت راکړي چې مونږ بېرته خپل هغه تجربه، خپل توان او خپل ظرفیتونه په کار واچوو او خدمت وکړو.
ډیره مننه ستاسو څخه اوریدونکو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو د خبرونه د زما حق دی نومیږي. تاسو د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب څخه په ژوندۍ باندې د خبرونه وکټله. زموږ د میلمنو څخه ډیره مننه کوم، د اغلی دیوه پتنګ، اغلی تورپیکی مومن او اغلی زهره جلال څخه چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت هم نور پای تر رسیدي. له اوریدونکو هم مننه چې موږ زنګونه ووهل او له موږ سره مخپلې تبصرې شریکې کړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا د ټولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا د ټولشی بنگڑی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا د ټولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا د ټولشی بنگڑی 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 سحر وا
د سحر وورم کوانا اورم باند سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما ما سحر منزلا پاسوی بنگڑی ما سحر منزلا پاسوی بنگڑی تا دنیا دے ڈولشی بنگڑی بنگڑی تا دنیا دے ڈولشی بنگڑی بنگڑی کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کلم خوب نہ تختوی بنگڑی کلم خوب نہ تختوی بنگڑی دادوں یاد ٹولشی بنگڑی بنگڑی دادوں یاد ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی